مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او بوریوال کاکړ د پخ راغلاس وایو. اوریدونکو په خپرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه تاندې هیلې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، په مومند ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې د ماشومانو استعمال د منلو وړ نه دی. او د ترکی په پلازمینه انقره کې 14 کسان وژل. اوس بشپړ خبرونه. په مومند ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل شوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې شوې چې وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډزو وژلې. په دویمه پیښه کې هم وسلوالو بیګا نا وخته د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوسته برید کړی او د یاد ځواک اووه غړي یې وژلې دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر لاټرۍ پوسته د برید ذمواري منلې ده. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سو دوه ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوي ویډیو کې ملک جانان او مزکای په یو کوټه کې ناست شودل سوي دي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې وتښتول سو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د تللو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع د پاکستان له ځینو حکومتي چارواکو سره ژغېدلې وو. د پاکستان قومي احتساب ادارې یعنی به ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یادې ادارې ویلي چې ځینې مسلې ورته په میراث کې پاتې شوې دي، دوی د حلولو لپاره ګامونه پورته کوي. بیان وایي چې د یاد ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د وړاندیزونو په رڼا کې د احتساب عمل شکولو هوډ ښودلی. د بیان په وینا د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یوه ازاده او خودمختاره اداره ده. د یادونې وړ ده چې د سې شنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف پر قومي احتساب اداره نیوکې کړې وې او ویلي وو چې یاده اداره باید په کورونو او دفترونو کې خلک ونه زوروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو نه ده. د یاد کمیسون ویان د رفیع الله بیدار بیګا مشال رادیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له حکمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د وای د دولت مخالفین د جنگی موادو په وړلو کې، د جنگی موادو په ځای پر ځای کولو کې، ځانمرګو بریدونو او آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له ماشومانو استفاده کوي. تر دې یو ورځ وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې وسلوال طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو په د کرلو لپاره له ماشومانو ډیر استفاده کړې ده، خو طالبان دا نه مني. د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلې دي. د نوی په نامه د اداري مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال رېډي ته وویل چې له هیواد د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تک ته اندېښنه لري. هغه وویل دی وایي تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل شوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په روسیې کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته د پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې یوې سترې چاودنې 28 کسان وژلي او یو شپېته نور ټپې کړي دي. دا چاودنه د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې ده. د ترکیې حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګندې چې دا چاودنه به چا کړې وي. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو داعش او یو بل کڼ اړخي سختدریزې ډلې بریدونه کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د انکرې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو لاریون بمي برید شوی و چې 102 تنه یې وژلې وو. دا له کلونو راهیسې په ترکیه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی و چې تورې پر داعش پورې شوی و. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دراوستې. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تړون ته رسیدلي وو، کوم چې لننه پیل کېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمه ییز ویاند کرنل سټیوان ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړې، کومو چې د ده په وینا ولسمشر بشار الاسد ځواکونه قوي کړي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د وای د روس او شام د هوایي بردونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بردونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نشه کوي. د ایران بانکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې یې له یوه هیواد بل ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیره میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ 40 پیسې او په 1.25 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یورو یو 50 پیسې او په یو روپۍ 53 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 9 او 15، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په www.mashalradio.com او په منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز اوري. په مومندو کې وسلوالو طالبانو د خاصدار ځواک 9 سرتیري وژلي دي. د شمالي وزیرستان تختول شوی او دوه ملکانو ویډیو خپره شوی ده. د پاکستان احتساب ادارې ویلي د وزیر اعظم وړاندیزونو پر رڼا کې به خپل کار کوي. او قبایلي مشران وایي په وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو کې د ګڼو سکولونو تړلو حکومتي فیصلې ضد به احتجاج ته دوام ورکوي.
چته دا سکولینه په کلیمیټرینه لره یو بل تاویر والا اثر اتلای نشي، نو دا 20 کسون، دا 30 کسون، دا دوه به تعلیم کړل.
پتان دی هیلی خبرونه کې مو د هندوانو نجونو په زور مسلمانولو یا ودولو مخنیوي نوی قانون موضوع څېړلې.
دا یو شروعات چې شروعات وشي نو بیا په خپل بګ نور بګ چینج ځم کیږي او دغه بګ ریفارم کیږي.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. په مومندو کې وسلوالو طالبانو د خاصدار ځواک 9 سرتیری وژلې دي. دا خبره د مومند ایجنسی امنیتي چارواکو نن مشهد یعنی د چهارشنبه پر ورځ مشال رادیو ته وکړه. دغه په بیلو بیلو پیښو کې دا خاصداران وژل شوي دي چې پړی بلکې زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په مومند ایجنسی کې بیګا د شپې په دوه بیلابیلو پیښو کې 9 خاصدار غړي وژل شوي دي. په دغه کې د وو خاصدار مړي د غلنې مومند ایجنسی لوی روغتون ته وړل شوي وو. د یاد روغتون مشر ډاکټر ریاض خان وای
نو ډیټ ورډ دې فلټر وړي دي ټول په ګولو استریو ټول په سرون استریو دي هغه ځاګه دی پورتو دا ملي کلو نور په سلوس کې کفنه مو په نور ورته دا کوي او پټه پټه بس
په دې وجه شو کې و تنان په لاټري پوسټ باندې لې تحصیل او دوه تنان په دروازګي یکون کې وجل شو دي یو تن امین چې د دروازګي وسیدون کې دی وای چې د پیخ په وخت هغوی د ټوپکونو د ډزونو اوازونه اوریدل
تقریبا بس بزی خو وې دا سي دا دې ډیر زیات دی دوه طرف او دوه کسان اوس دوه کلی دي کنه د شپې به دوه
او د شو قدر تحصیل پسې مشنو غونډو کې د څارو یو روغتون هم په باروتو الوازول شوی د سرو کلی تانې د پولیسو مدد محرر مشال رډیو ته وویل
چې کومه دماکه شوی د ګورنمنت وټرنری هسپتال میجر حبیب الله کورونا یو کمره او یو کچن داړې نه
او په لاټري پوسټ کې د وژل شي وو خاصدارو د وژنې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر منلې او وای چې د وژل شي وو خاصدارو وسلې هم لزان سره وړي شانواز مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا خو اوریدونکو د شانواز ترزی رپورٹ وو چې په مومندو کې نه خاصدار ځواک سرتیری وژل شوې دي څو ورځې مخکې له د شمالي وزیرستان دوه ملکان تختول شوی ول چې د هغې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسید ډلې منلې وه همدې ډلې وس دغه دوه ملکانو ویډیو خپره کړې ده او دا دوه ملکان څو ورځې مخکې له پېښور بیرته خوست روانول ځکه چې دوی په خوست کې کډوال ول هلته وسیدل خوست په لار ول چې د کورم ایجنسی له ببرک تانی وتختول شول سیلاب مسید د دغه دوه کسانو په اړه د نوې خبرې شوې پر موضوع باندې رپورت راکوي
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈال یو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دو آغو دو ملکانو جنان او مزاگایل یا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم د دغه ڈال زن کسانو پینزو رز مخش د کورم ببرک تانی دی سیمینا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی د پشتونخوا ستر پندغولی پیشاورنا د افغانستان خو سیمی تا بیرتا روان دا ویڈیو پشپیش منٹا پنزد سالویش سیکنٹونو بند مشتمل دا دوارا ملکون پا ویڈیو کشی پا یوی کوٹیک شناس تو شوالی شوی جوات کڑی شوی دی پا گرم تک روک شن غشتی پا سرونای چترالای ٹوپای پا گونڈوب شوی گرم کمبالا غوڑ دل دا دی طالبانو یو ملگرائی چی پا ویڈیو کشو شوالی جوات کڑای شوی ندائی دی دوینا پشتانی گاوی جنی کیوی دی جنان پا نوم پا جندالای ملک دی طالب لب دے یو پشتنے پدا رنگ جواب ور کھوی یادا دیوی چدا ملکون دا افغانستان خوست سیمے تا پکڑو ورا غلیو دے قطبی وزیرستان کا بالیانو دے بیر تارا تک دے پارا دے گرینڈ جرگے پا وساطات دے زن حکومتی چارواکیو سرا جاگ دلی و خو خوستا دے واپس تک پا وقت دے طالبانو پا منگولو کشش کل شوال دا دے ہاں یادوی چھ پا دغا بار ایک شد طالبانو یو بل کمانڈر کاری سے فلا مسود تیر مسخوتان مشال ریڈیو تا دے ٹلیفون پہ لیکی وشوالی دی چھ دے بندیانو ملکانو پا بار ایک شد دوی پا خوست کشے دے مشتو وزیرو مسودو او داورو کبالیانو دے مشرانو ملکانو آلمانو جرگارا غشت دا چھ پا کمک شد با دے دغو ملکانو دے خوشکاولو لیا بندی ساتلو پریکڑا کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اوز مغرق په منځنۍ سپښ پک سو یو وشت کیلو هرتز په www.mashalradio.com اوري لدی سره سره اوریدونکو کتا سی فیسبوک ته ورشه د فیسبوک اکاؤنٹ لري فیسبوک ته ورشه ول ته مشال رادیو ولیکي زبوک پانه خوخه کړی او هلته موجود رپورټونه شنن تبصری او د هر څه چې په رادیو بوک خبرو هغه تاسو هلته لوستلی شي لدی سره سره د فیسبوک یو غټه دا هم دا چې هلته موږ ویډیوګانی خبرو پر ټوئیټر باندې تازه خبرونه ورکو پر ټوئیټر باندې تاسو تازه خبرونه ترلاسه کولای شئ د پاکستان احتساب قومي داروایی د نیب یعنی د دغه ادارې په اړه د وزیر اعظم وینا درناوی کوي او د هغه د وړاندیزونو پرانا کې به د احتساب عمل خ کوي هلته د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پر بیان انتقاد کړی وای د هیواد نورو برخو په ګډون په پنجاب کې هم د احتساب ادارې کار روانې باید وشي رابع اکرم خان دغه ټوله موضوع ته کتنه کړی ده.
د پاکستان قومي احتساب بیورو نائب د وزیر اعظم لاړه خبر کړی شوی بیان په اړه خپل رد عمل کې وایي د وزیر اعظم د رائے احترام کوي خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوې دي د څه د لری کولو لپاره اقدامات چتوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا نائب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه آزاده او خود مختار اداره ده. یاد دي چې د نهه په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب بیورو تنقید کړی وو او ویلي وو چې نائب دې په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېواري سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. بل خو د پاکستان پیپلز ګوند لاړه د وزیر اعظم په بیان تنقید هم راغلی وو او ویلي وو چې نائب پنجاب ته د تلو خبره وکړه نو د حکمران ګوند لاړه د بیانونو سلسله شروع شوه. د پاکستان پیپلز ګوند غړی نور عالم خان وایي دا وخت قومي احتساب بیورو کې 2500 کیسونه چلیږي چې پکې 102 کې د خیبر پښتونخوا دي. نو پنجاب چې د آبادی لحاظ سره غټه صوبه ده هغه ته ولې استثنا حاصل شي؟
ټولو کې زیات کیسز خیبر پښتونخوا کې قبل رښتیا وګوري نو ټولو کې غټه صوبه او عوام چې کم دي یا فنډ چې کم دي کې پیسې چې کم دي کې استعمالیږي نو پنجاب. نو پنجاب آیا پنجاب مبرا ده؟ د پنجاب خلک مبرا دي یا د هغوی لیډران؟ دا شیزونه سوچ مونږ ته پکار وي چې ولې چې کم دي کې زیاتې پیسې استعمالیږي هغه هلته به زیات کرپشن وي. نو هغه ځي خلک وانې ولې کیسونه نه وي او هغه ځي خلک ولې ارېست دا شی مونگا دا ویو که یو شی وی چه احتساب وی نو اکراس تا بارد دی لکه دا طول رخونو تا دی چه هر یو سڑه وی اغا احتساب پکار.
دا عوامی نیشنل گون مرکزی ویان زاهد خان پا وینا احتساب دا هر چا پکار دی خو حکمرانانو لده ترهگره غنده مهم مسئله نه نظر اڑول نده پکار.
کوشش دا حکمرانانو دایی چه اغا دا اغا اهم ایشو نا چه کم پر ملکی دا غینا نظر واری او بل یو داسی ایشو نا مکی کی چه اغا پاره باندې ډیبیټ شروع شي. نو نن که تاسو وګورئ نو ټول په نه باندې ډیبیټ شروع شو خو هغه خبره چې کومه سیده د ملک ذاتی مسله ده، مرض ده، بیماری ده، نو هغه
هم دې لړکې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حمید الحق وایي چې خیبر پښتونخوا ته هم دا مسله وه خو د قانون سازۍ د لارې دا مسله هواره کړې شوه. دې زیاتوي
په اسمبلی کې یو بل پېښ شو، په هغه بل باندې خبرې وشولې او هغه منظور شولو. نو لاره دغه وه خو دوی چې کومې طریقې سره دا خبره وکړه نو دا غلطه طریقه وه. په کار دا چې دا راغوښتلې وې، اسمبلی په فلور راغوښتلې وې، د سنټ په فلور راغوښتلې وې، خبرې کړې وې، نو دا به ډېره بهتره وه. داسې خبره د سند اسمبلی کې مشوله او هغه چې دی نو د رینجر اختیاراتو کمول په سلسله کې چې خبرې اترې وکړي نو دا چې دا خبره نیب متعلق خبرې کول ټیک د پکار وي په دغه فورم نه وي پکار چې په کوم فورم باندې نواز شریف صاحب عوامي عدالت کې دا خبرې وکړي.
د ذکر ده د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې خوشالولو او یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبې کې د کاروایي اجازه نه ورکړي کیږي. واضح دی وی د رانا ثنا الله په دې بیان د پیپلز ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم تنقید کړی وو.
د رابع اکرم خان رپورت موریده. په بنو کې ځایي او قبایلي مشران وایي حکومت په دې پلمه د ځینو سکولونو د بندولو پریکړه کوي چې ګواکې ورکې د زده کوونکو شمیر کافي نه دی. دوی وایي دا کار مناسب نه دی ځکه چې د فاټا سیکټریټ یعنی د قبایلي سیمو د چارو دفتر ته د تعلیم لپاره ډېرې پیسې راځي چې ترېتم شي یعنی ورکې شي، ترېتم نشي بلکې ورکې شي او قبایل ترې محروم پاتې شي. خو د فاټا سیکټریټ بیا وایي نور به د ملکانو په خوښه نه بلکې د میرټ یعنی صلاحیت او قابلیت پر اساس سکولونه پرانیزي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د نیم قبایلی سیمو احمد زای او عثمان زای وزیر قبایلی سیمو کې د فاټا سیکټریټ لخوا د سکولونو یا خونځایو تړلو او یا نورو سکولونو کې ګډولو پر ځای د جرګو مرکو او غونډو کولو لړۍ دوامدار ساتلې. د دوی په وینا فاټا سیکټریټ لخوا نوټیفیکیشن کې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د اویانه کم شمیر زده کوونکو په بنیاد خونځای یا سکولونه ختمولی شي. د شمالی وزیرستان او افاربنو تعلیم څانګې چارواکو په وینا افاربنو کې سالویخ او شمالی وزیرستان کې د 55 زیات سکولونه د دې نوټیفیکیشن تر مخه ختم کړل شوی او یا یې په نورو سکولونو کې یو ځای کړي چې د مشرانو په وینا پکې داسې سکولونه هم شامل دي چې سلګونه زده کوونکو پکې زده کړې کولې او یا په سیمه کې همدغه یو سکول یا خونځای به و. د جانی خیل قبیله مشر ملک مویز خان وویل د قبایلی سیمو د پسمانده ساتلو سازشونه روان دي.
میرزا مجبوروینا چې په یو سکول کې 20 کسون یا 30 کسون سبق وایي او ته هغه شټاپ او هغه وړ کی او بل ځی کتابوزه بدالې کې او خاتمې کې او باندې کې چې ته دا سکول نه په کیلومټر نه لره یو بل تاویر والے اور واس اثر اتلای نشي نو دا 20 کسون دا 30 کسون دا د به تعلیم کړل.
ملک لیاقت علی وویل سومره پیسې چې د فاټا په نوم راځي فاٹا سیکٹریٹ کے ختم شی
دا غا څومره پیسې چې د برنر سی د میړ وا فاٹا ته د میړ د تعلیم د پورا دا په دی فاٹا سیکٹریٹ شو ورکیږي د میړ د فاٹا سکولینا دا غا سه وران وی جوړ پروت دی.
کلامو چې په دی اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر ډایریکټر ایجوکیشن حمید الله جان او پختل نو دوی وویل
100% انرولمنت او کوالټی ایجوکیشن زمونږ کمپین دی. د کم اوټ اف سکول چیلډرن څومره هم دی په دا پټه موږ سکولونو تراولو او زمونږ چینج راولو تھرو ایجوکیشن زمونږ سره د سکولونو کمیونیټی دی. 812 کسانو باندې یو سکول دی تروټ فاټا، 875 ماشومان باندې یو سکول دی پکی پی کې کمی دی. نو د ماشومانو دی چې د دې پراپرلی ریشنلایزیشن وشي چې رقم ځای کې د څه کمی دی هغه لږه کمی پوره ګوچ کمی کمیونټی ماشومان سکول ته زیات راوستل نو هغه له زمونږ هر څه ورکو او وختونه تیر شو چې زمو ملک د چکم باندې نوکران به ورکولې مرټ باندې به خبره کیږي ان شاء الله.
قبایلی مشران دریز لري چې د دوی په سیمو کې په ځنو ځایونو کې تر لره لرو پورې یو سکول وي او کاغه ختم شي نو شته زده کوونکي به هم د تعلیم څخه محروم شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د اف سی آر په نوم قانون دې ختم کړي او دغه سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد تیر ورځ دا غوښتنه د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته د یوې مظاهرې پر وخت وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویل یې چې اف سی آر نه مني. په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې دا بحثونه روان دي چې اف سی آر قانون دې ختم شي او کنه ترامیم یا بدلونونه دی پکې راوستل شي او همداراز د پښتونخوا صوبه قبایل دی په پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي او کنا بل څه آئینی او قانوني حیثیت ته ورته وټاکل شي. له پیښوره ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته وکړه. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د اف سی آر ختمون صوبه کې د زمکېدو او د بنیادي بشري حقوقو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 زلالشی فاټا چې وز د وفاق زیر تنظیم د دادی د خیبر پښتونخوا زیر تنظیم شي او بل یو ډیره شرمناک د فچ په دایین کې شامل ده 220 وختمه چې د پاکستان پارلیمان په قبایلی امور کې د قبایلی مسایلو لپاره په قانون سازی کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز ممن وای چې دوی د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټې دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیټه جوړه کړل چې د هغه مشر سرتاج عزیز دی. زه مچ د فاټا په اړه کې هغه ته هیڅ علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دوه ممبران نور دی چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړئ چې خلک سوې. نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تللو نو کمیټه راغله او په ایجنسو باندې ګرځیدله. په سلورو میاشتو کې دوی د دریو ایجنسو وزټ وکړو خپل ملکانان ځان ته کېنی.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناشته کې زیاتره شمیره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسی باړې تحصیل یو زده کوونکی ګلولی مشال رډیو ته وویل چې له اف سی آر تر ټولو زیات زده کوونکي اغیزمن شوي دي.
په ټرایبل ایریا کې د جنگونو شروع دي، پرچی را روان و، هغه موږ پرچی لا نه پرېږدي. حالانکه مور نمبر راغلی، ډیټ شیټ راغلی، په هغه ورځ پیپر وی والته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې. دا ته کله کرفیو غونوي چې موږ تعلیمونه به کې تباوه بشول. د اف سی آر دلاسه سټډل کې خپچا باندې دومره کرفیو نه لګیدله.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو بل جمع کړي وو، خو دغه بل قومي اسمبلی ته لوړاندې کولو ځنډول شوی دی او وزیر اعظم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټه ټاکلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اردونکو امریکا د ترهګرۍ ضد په جګړه کې د مرستې په مخه پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو منځوري ورکوي، خو پر دې کار باندې نیوکه هم کیږي. په خپل د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي پر پاکستان بے باور دي او وایي ښایي پاکستان د الوتکې د نورو مقاصد لپاره وکاروي. ملیحا میرزاده راته معلومات راکوي.
د امریکا حکومت پاکستان ته د شپږ سوه نهه نوي ملیون ډالرو په لګښت اتو اف 14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړې. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي دیرشو ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نوره زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه، په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وایي.
داسې نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلات نشته، په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډیر خوالی راغلی دی چې په 2012 کال کې ډیر خراب شوی وو. د دواړو ملکونو ترمنځ که څه هم باور زیات شوی دی، خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دواړو هیوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت واړي، په تیره د افغانستان په سلسله کې، او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هیواد دی او واړي چې تعلقات ورسره خوي. د پاکستان لپاره هم امریکا ډیر اهمیت لري، که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه دا کوشش کړی دی چې تعلقات دي خنخوي چې دا ډول ورته ګټي رسیږي.
تعلقات کو بهتر سے بهتر کیا جائے تاکہ اس سے فائدہ رہے.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکای او د پاکستان تعلقات چې د دواړو خپل مفادات وی اړې مطابق وی. پاکستان چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، د لړکی پاکستان چې د هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی. مخکاری دا چې دا وخت کې امریکای دا خیال دی چې پاکستان کوم اټمی وخت کې دی نو هغه داسې د اصولو کې دي چې دهشتګردو ته نه شي رسېدی او پاکستان ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. مخکاری دا چې د لړکی لا هغه چې د بیا اجازه ورکړي دي، خو امریکا خپل هم اصلي لوی سوداګر دی او هغه د بیا کې نه صرف پاکستان باندې اصلي خرڅوي بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې اصلي خرڅوي. دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه وي، خدا سوداګران دي دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1909 اتیام کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اف 14 جنگي جازونو سودا شوی و، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنه کړې.
د ملیحي رپورټ مورده د پاکستان حکومت په پا راروان اپریل میاشت کې سرشمېرنه کوي چې د دې په نتیجه کې به د هیواد نوې آبادی معلومه شي. احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاشت په اخیره او یا د مئی میاشت په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمېرنه شروع کیږي، کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسی. د نوموړي وینا وه چې سرشمېرنې او کورشمېرنې لپاره ټول ملک په 1,68,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی، خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي. او د سرشمېرنې او کورشمېرنې په دې ټول عمل با 14 ارب روپۍ لاګښت راځي چې به وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمېرنې او کورشمېرنې د اهمیت په حق لک په پېښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمېرنه او کورشمېرنه کول پکار وي.
مردم شمارې کې پاپولیشن ټول فګر تا پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم
د ذکر دا چې په پاکستان کې په آخري زر سرشمېرنه او کورشمېرنه په کال 1998 یعنی 13 کاله وړاندې شوې وه او د هغه وخت په سرشمېرنې او کورشمېرنه کې د ملک آبادی د 10,50,000 نه زیاته ښودلې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې په ملک کې په خپل وخت سرشمېرنه او کورشمېرنه نه کېږي، نو نوموړی وایي
سیاسی هغه مجبوریان او د لاین اورډر سچویشن هغه د دیو لپاره هارډل خو هغه دومره هارډل لچ هغه صرف یو بانه په شکل استعمالیږي چې دیو کله مردم شماری کول غواړي نو د دیو سیاسی الایز دا نه غواړي چې رښتیا فکر دې راښکاره شي ځکه چې هغه راښکاره کیږي نو دیو هغه الایز دا هو کانسټیټیوسی ته نقصان رسي بیا کم یو چې حکومت یې هغه هم په بازی ټایم کې بده کې انټرسټډ یې چې نه نوي فکر جنرالایز کرا شي نو د وسایل هغه تقسیم په نوي طریقه کول غواړي او کم خلک چې زره پرزنت کوم چرته هغه کانسټیټیوسی ته نقصان ونه شي
یاد دی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې یو نیمه بجه شوې او په کابل کې یوه بجه ده. له بوریوال کاکړه د خبرونو لنډیز اورو.
په مومن ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک نه غړي وژل شوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یک ونډ کې شوې چې وسلوالو هلته پر شمسی ټیوبل موجود د خاصدار ځاک دوه غړي په ډز وژل دي. په دویمه پیښه کې هم وسلوالو بیګانه وخت د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوستا برید کړي او د یاد ځواک اوه غړي وژل دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار پر لاټرۍ پوستا د برید ذمہواري منلې. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دوو ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل شوی ویډیو کې ملک جانان او مزکۍ په یو کوټه کې ناست شودل شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خو سروانو چې تشتول شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسون ویاند رفیع الله بیدار بیگا مشال رادیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړو کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د ویل د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې، د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې، د ځانمرګو بریدونو کې او آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده کوي. د ترکی په پلازمین انکاره کې 14 اتوش کسان وژلي او یو شپته نور ټپ کړی دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼګوډي پر مهال شوې ده. د ترکی حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښې وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا چا کړی. او د امریکا د پوځي ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه دراوست.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېد. ویاند و بوریوال کاکړه وسه مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوي منتخب شوي غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کومې خبرې کړې دي نو د دې نه دا اشاره ملاویږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړی شو او د هر حکومت د دعوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام اولس مشکلات زیات شوي دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلی شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورسپانه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدی شي خو دا بدلون د قانون د زیات ګټو ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې دې بدلون راولي ګنینو پر ضد یې سخت قانوني کاروایی کېدی شي. ورسپانې لیکي چې تر څو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجائش موجود دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورسپانې خپل اداریه د بلدیاتي نمائندګانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندګان اکثره په احتجاج وي، کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورسپانې لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پختونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیار بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې، خو نه همیاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورسپانې لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي، او صوبایي حکومت له هم پکار دی چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کومې وعدې کړې وې نو هغه دې پوره کړي، او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس لیکي په پنجاب کې له پولیسو سره پنخته کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. د چارواکو په خبره د وسلوالو هڅه کوله چې په پنجاب کې حمله وکړي. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې وسلوالو کروندګرو ته د اپینو تخمونه ورکړي دي، او انتظار باسي چې د کوکنار وکری او د اپینو بای لوړ شي. د دواړو لیکونو مهمه برخه لګولایا زاورو.
اے ایف پی خبری جانس لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلی چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبری جانس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي دا پیښه په شیخپوره ضلع کې رامنځته شوې، او د دغه کسانو تعلق د پاکستاني طالبانو او لشکري جنگوي سره دی. خبر ایجنسی کې چې پاکستانی طالبان ول 2001 کال رئیس د ریاست پر ضد جنگ شروع کړي، بلخو لشکري جنگوي وسوال ډله هم په ډیر مهم بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دي. خو د خبر ایجنسی په خبره د تیر چهارشنبه په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شو کسانو په اړه د بشري حقوقو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنسی کې چې تیر کال د جولای په میاش کې د لشکري جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک ایساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاو چې وژل شو. خبر ایجنسی ته چې له وسله والی وي وسلې او بارودی مواد هم ترلاسه کړي، او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشې توکو قاچاق کوي، او دا ګران کار دی چې دغه وسله والی ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورسپانه لیکي لډیر مودې راهیسې طالبان له خلکو ټیکسونه اخستل، او په افغانستان کې د نشې توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورسپانې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسله والو اپیمو کاروبار نه ډیر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورسپانې په خبره د مهم قومندانانو لکه مولا رشید د نشې توکو د کاروان امنیت ساتل. ورسپانې د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساق زی قبیلې دي، او په قاچاقبرۍ کې د اندازې زیات دولت ګټلې دي. د نشې توکو دغه پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامی کاروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي، او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بای لوړ شي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن، او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو، هارون باچا هنری غړی نندرتا په مازیګر څلور بجې په ژوندۍ بڼه هارون باچا په خپل وړاندې کوي، او په دې غړی کې تاندې هیلې خبرونه لرو. پر راتلونکي غړی کې د مشال په نوم خبرونه لرو، او پرون چې د مشال تر رڼا لاندې باس شوی هغه درته په تکراری توګه خبرو. خو تر هغې مخکې یو دوه رپورټونه. تیره ورځ د ترکیې په پلازمین انقره کې موټر بمی چاودنې 28 کسان ووژل، او تر شپېته زیات یې ټپیان کړل. دا چاودنه د پوځیانو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې وشوه. د ترکیې چارواکو رسنیو ته ویل چې په چاودنه کې پوځي او ملکی وګړي په نښه شوي دي، او په ترکیه کې په دې وروستیو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د پیښې تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ترکیه په مرکز انقره کې د پوجانو یو مرکز او د پارلمان ودانی ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تیره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سر اعظم مرستیال نعمان کرتول موس تیره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سرجاسم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سرجاسم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیه په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو را پدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخت شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني 11 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په وروستیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونې
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټ د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټ د پاسه 10 بجو.
اوریدونکو، د بشری حقوقو څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په یو لیکنه کې د افغانستان پر روانه جګړه کې د طالبانو لخوا د افغان ماشومان د کارول کېدو موضوع څېړلې ده. لیکنه وایي تر هغه وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې، د طالبانو لیکو ته د ماشومان د ورتللو پیښې، بلکې د وروستو پیښې زیاتې شوې دي. هارون باچا معلومات راکوي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمېر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یادې ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 1400 کلونو تر منځ دي، طالبانو د هیواد په دیني مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګ ایښودل کېږي روزنې ورکړي دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کارکوونکي یوې څېړنکارې پټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړې زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره ووسیږي، نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو داوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي، هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 1400 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 1400 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړي دي. لیکنه وایي له 1500 کالونه د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنګونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکنه کاږي په تیرو وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل، خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون دغه ولایت لږ تر لږه درې ولس ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنګي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کېږي. د دغه روزل شوو ماشومانو خپلو خپلوانو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکارې پټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره یې روزلي خوشي کړي، حتی هغه هم چې په خپله خوښه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کوي
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال تر رڼا لاندې باس درته په راتلونکو غړې کې در خبرو وس وخت شوی د ونیزي خبرونه تاندې هلی په تاندې هلی خبرونه کې مده هندوانو جنو په زور مسلمانولو یاد ودولو مخنیوي نوی قانون موضوع سیړل ده. دا قانون د سند اسمبلی پاس کړی دی یا منزور کړی دی او دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل دا کار شو دی. د خبرونه جوړونکې فرخونده اسد ده، نو راځي چې دا خبرونه درته خبره کړو.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د هندوانو د ودونو د رجستریشن یا اندراج په اړه قانون پاس کړل شوی دی.
نو هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایفته، نو دې سره کم از کم اتلیست چې دا بالکل پاس شي نو هغوی به رجستریشن بکیږي، هغوی سره یو ایویډنس برابر شي.
او د هندي فلمونو د هنرمندې مادوری دیکشت د ژوند او کار په اړه خبرې کوو.
اگر دھیان بدل دو تو گہرے سے گہرا زخم بھی بھر سکتا ہے دیو بابو.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سند اسمبلی د هندوانو د واده د رجستریشن یا اندراج په اړه قانون پاس کړی چې تر مخه د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله او دوه گواهان ضرور ګرځول شوي دي. د دغه بل په اړه د سند اسمبلی غړی نند کمار مشال ریډیو ته وایي
کافی چیز اس میں رہ گئی ہے، اس میں جو سیپریشن کا وہ ایشو تھا
ډیر سیزونه په کلاپاتی دي، لکه د خاوند او خزی د بیلتون په اړه په دې قانون کې سندې ویلې شوې چې بچو یا خزی تبا د بیلې دور استو سور کول کیږي، خدا بدون کله هم او سوک هم راول دی شي. په عمومي توګه د دې ضرورت ته نو دی لړکی دا یو خه قانون دی کوم چې تر دې دمه نو
ته دا قانون لمخه د اتل سو کالو کم هلک او یا جنې نشي ودیدل او یو هندو واده به اوس په نادرا کې ريجستري کی او هندوان خزي با خپل کامي شناختی کارت کې هم د خپل خاوند انوم لیکل شي او دا شان د دوی بچي به هم ريجستري کی چې لدې سره به دوی تا په پاسپورت او شناختی کارتونو کې اسانتیاوي هم وي. د کمی سملې یو پخوانی غړی آرش کومار وایي ته دغه بل منزوریدل د دوی غنې مسلې هواروي.
نو جيب موست پرابلی خو یا دغه بشي چې دا په پاکستان کې ډېر غټ پرابلم دی، ډېر غټ ایشو دی چې کوم د چا مېریډي او هغه وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایف ته، نو دې سره کم از کم اتلیست چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به رجستریشن بکیږي، هغوی سره یو ایویډنس برابر شي. نو هغه دغه باندې خو دا ښه دغه دی، دغه دغه به چې یو ایویډنس به د هزبنډ سره چې دا وګوره تا زما وایف ته دا ایویډنس دی، نو هغه سره دغه چینجز کېدای شي. مخکې خو به هېڅ ایویډنس به نه و، مخکې خو چې چا سره څوک بلا وړلو مو نو هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا موږ ورته لیبر کلاس وي نو غریبانان خو کورس هم نه شي کړلی، نغې غریبانو به دغه ډېر غټ ایشو بو. دا خو انیشل دغه چې کله یو دغه شی پروسس وشي بیا په خپل دغه کې فردر کیږي او بیا امندمنت په کوم کې دي شیر سکی، او انیشل سټیج خو خبره ده او دا یو شروعات چې شروعات وشي دا
مسلم لیگ نون گوند ہندو ٹولنے د قومی اسمبلی غړی رامیش کمار وای د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه د غبل اسمبلی ته وړاندې شو.
دې سره به ډېر اثر پرېوځي. زه ګڼم چې د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. له دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي. ودونه به رجسټر وي او په شناختی کارډ، پاسپورټ او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي.
د پاکستان میشتو هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې اویا لک هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشت دي. د دغه ادارې او چارواکي سنیل کمار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د بدولو او د مذهب بدلولو ده چې له دغه قانون سره به یې مخنیوی وشي.
اوس به نه یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هوارې شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه و نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې. کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانانې جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 13 کالو نه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه قانون هرکلی کوي خو سنیل کمار وایي اوس هم په دغه قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د بل د مسودې نه لري نه کړل شوی.
د دې بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې.
د سن اسمبلی غړی نن کمار وایي د دې بل سره به په کلو او لرو پرتو سیمو کې د 13 کالو نه د کم عمرو د ودونو مخنیوی هم وشي.
د دې قانون یو فائده دا ده چې چرته هم هندو وګړي اوسیږي هغوی ته به یو کاغذي ثبوت ورکول کیږي. لکه څنګه چې په دې قانون کې د واده لپاره کم نه کم عمر 13 کاله ټاکلی شوی دی نو دې نه وړاندې به په کلو کې د کم عمر ودونه کېدل کوم چې به د دې قانون د لارې اوس نه کیږي. دا یو ښه بل دی او موږ یې ستاینه کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د اقلیتونو سلاکار سورن سنگ وای دغه یو ښه بل دی او ډیر زر به دوی هم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د هندوانو د ودونو په اړه دغه بل وړاندې کوي.
او اغي مونږه یو تنظیم د ڈی آر آی اغي مونږه بولیو مختلفو د سمبلیانو ته پنجاب سمبلی ویزیت مونږ کړو، سندھ سمبلی ویزیت مونږ کړو، بلوچستان سمبلی ته کړیو جی او په 24 باندې بالکل روان دي. هغه ټایم کې اغي مونږ ته چار دا بل جگہ دا مونږه ټیبل کړی دی او دا به مونږ پاس کو. بیا مونږه دا غي چې کوم سینئر منسٹر د نثار کوڑو صاحب هغه سره ملاقات وکړو، سی ایم سره ملاقات وکړو، چیرته دا بل پاس کے دل پکار دی ہندو میرے گیٹ او اگئی بالکل مطلب دا دے کہ متفقہ طور باندې سملے گا بل پرون پاس کو ڈیرہ خوشحالی خبر دا او انشاء اللہ تعالی نت سیشن دا روان دے دا بل بمونگا خپل پروینشل سملے کے پی کے بمونگا ٹیبل کو پاس کو گا انشاء اللہ مشترکہ طور باندې تمام متفقہ طور باندې تمام پارٹی اپوزیشن دی گورنمنٹ دی او دا دا اگئی یو حق کو چاہیے کا ملاو شو رضا مین وجہ دا وجی جلتا رجسٹریشن نو میرج رجسٹریشن نو جی میرج رجسٹریشن دا چې جی سره سره ایک نشته تا قانون نشته کم تا قانون پته تا نکاح شوی دی تا واده شوی دی. دا با پاکستان کې هونه کوم چکلا با بار پتلن نو بار ملکونو کې ادي میرج سرټیفیکیټ غواړي یا نکاح نامه یا دا کې رجسٹر دغه غواړي نو هغه ډاکومنټ شو نو هغه موږ سره بنو نو که به موږ یو پرابلم پیدا کړو نو دا خو هندو میرج ایکټ دی. دا سره سره سکھ میرج ایکٹ یعنی انن کارج میرج ایکٹ دی هغه باندې خبرې روانې دي
هغه باندې مطلب دا دی چې مشورې روانې دي، هغه نه بعد کرسچن میرج ایکٹ دی هغه باندې خبرې روانې دي. ان شاء الله تعالی چې دې سمجھے کې به هندو میرج ایکٹ او دا قانون کارج میرج ایکٹ
تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی کې د هندو لږکیو استازو په سند صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او پر هغوی د دین د بدولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره د قانون سازي وشي. اوس هم راځو دې رپورټ ته. مادوری دکشت چې د هندی فلمونو یو تکړه هنرمند ده او نه یوازې په انډیا، پاکستان او داشان نورو گاونډي هیوادونو بلکې په ټوله نړۍ کې ډیره مشهورتیا لري. په هغه یو څو خوځو هنرمندانو کې راځي چې په فلم کې کار کول یې د کامیابۍ ضمانت وي. په فلم کې د کار په وخت په مخ هغه رقم تاثرات راوستل او د ډایلاګ خ ادایګي د هغه یو لوی هنر ګڼل کیږي او دا هغه وجه ده چې د مادوری زیاتره فلمونه هیت شوي او ډیر کاروبار یې کړي.
چندرمکی،
آپ کے گھر کا آئینہ ہماری صورت نہ دیکھ سکا، نقصان ہو گیا آپ کا.
ہر دکھ آنے والی سکھ کی چٹھی ہوتی ہے دیو بابو.
देखा चली गई ना खांसी. अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू.
मेरे पास तो सिर्फ तुम हो पारस मणि.
مادوری په هندي سینما کې په خوځو کې ته ټولو زیات یو فلم لپاره معاوضه اخلي. په 1950 کې آواره باپ او په 1980 کې په دوو فلمونو عبود او سواتی کې د سینما په پرده ښکاره شو چې له دغه وروسته یو شمیر کامیاب فلمونه لکه تیزاب، دل، بیٹھا، وجود، رام لکھن، کھویلا، انجام، ہم تمہارے ہیں سنم، دل تو پاگل ہے او دیوداس یو سو ہگا ہٹ فلمون دی چھ مادوری پکے دا سر رول لوبولے او کامیاب شوے دے. پا ہگے چھ دا کم و سندرو فلم بندی شوے نو دا خا دا کاری او نسال وجہ ہٹ تھلی او دا لتا منگیشکر او الکا یاگنک آوازونا پر سمون خوری.
دلیل ہے نہیں چھڑایا کوئی زیور دلہن کے دیور تم دکھنا.
د سی این این او آی بی این ټلویژن سره په مرکه کې وای د خپل کار نه ډیر خوند اخیستلې او کله هم په چا ذاتی نیوکه نه دکړي ځکه چې د دې په فکر دا د هر چا خدا.
اټس جست دی وی آی ام ایون ټوډے آی مین آی وډنټ لایک ټو سې اني ثینګ اگینست اني. آی فیل آی ډونټ هاف ټو میک سمون الس لوک بیډ ټو لوک ګډ. آی کین الویز آی ام ګډ.
مادوری د رشی کپور، انیل کپور، نانا پاٹیکر، اجے دیوگن، اکشے کمار، سلمان خان، امیر خان او شاہروخ خان سره ډیر کار کړی او زیاتره خپل هیت فلمونه هم د دغه هنرمندانو سره ور کړی دي. په دیوداس او وجود فلمونو کې په خپل غږ کې سندره هم ویلي. مادوری چې وا ډیرا خ ډانسر هم ده د کتک ډانسر ډیر شوق لري او مینوال یې هم زکه زیات دي چې نه یوازې خ اداکاری کولای شي بلکې په هر ډول نسا هم پوه لري. په یو هندي ویب پاڼه کې وای هغه د خپل کار نه ډیر خوند اخلي او ډیرا مینا ورسره لري. د وادو وروستو مادوری د یش چوپڑا فو فلم آجا نچلے کی د 15 کالا وقفی وروستو پلویا پرداخ کارا شوا. د سی این این او آی بی این ټلویژن سره په مرکه کې وای د ته ټولو زیات خوند د شاهرخ خان سره د کار نه اخیسته او هغه یو ښه ملګری هم دی.
Between Salman, Aamir and Shah Rukh, I worked more with Shah Rukh and I don't know, there's a kind of an affection we have for each other, a right. kind of a respect as actors, you know, an affection because we worked on the sets and so it's always lovely to meet. That's what I told Shah Rukh, I said, why do I feel so happy when I meet you? I just I feel nice.
مادوری په 15 مئی 1915 کال کې په ممبئی کې زیږیدلې وه او په خپل سلورو رونخیاندو کې دا تر ټولو کشره ده. په کور کې ببلی نومیږي. د وړوکوالي نه د کتک ډانس زده کړه ترلاسه کړې او وای فلمونو ته هم د ښه نڅا له وجې اتفاقي راغلې وه. په 1999 کال کې د هند سره تعلق لرونکي د زړونو د یو سرجن ډاکټر سریرام نینی سره واده وکړو چې په امریکا کې ژوند کوي او آریان او ریان دوه زامن لري. هغه وای په خپل کورنی ژوند کې ډیره خوشاله ده او زیاتوي غواړي زیات وخت خپل خاوند او بچو لور کړي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.